السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم د افغانستان د سولې عالی شوراوي اوربند ان ک موقت هم وی د طالبان او افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بی باوري فضا لمین زوړي دا موده سر موضوع ده د انتخاباتو په اړه هم درته راپور نه خبرو د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یو لوی چاودنه شوې چې د مړو او ټپيانو شمیر تر یو نیم سلو اوخته ده د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خبرونه درته خبرې کړو خو تر څه مخکې اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه په تیښته بریالی شوي دي او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله شاوخوا شپېته کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ هغه زیاته کړه
په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د اتلس کسه سرتیري میشتې په دې اتلس کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې لس نفر هم شهادت رسېدلي دي او څلور نفره ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې معلوم نه دی طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلی دي د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په یوستولې پیغام کې وویل چې دا سرتیري د آبند ولسوالۍ په بادام کې چا سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښته بریالی سول د شغل نوري په خبره په دې کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافر وړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سوي ول طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه بلخ د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا ولایت کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوی دي د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امانن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یو کوچنی زیرمه هم لمزه تللې ده شغل امان د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات ورنکړل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له اتلو سکلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای سول د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای پر ځای کیږي
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 دیرش کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي سمجه غلازه د ریډیو ری د سومالیا چارواکي وايي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لشته لږ شپې ته کسان وژل شوي دي دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده د حکومت یو ویاند ویلي شاید د شمېره نور هم لوړه سي ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي چارواکي وايي په دې پیښه کې نږدې سل کسان نور ټپیان شوي دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د همدې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې مایروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوی دي مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د ایران خلک حق لري چې د هغو 1500 تنو قربانیانو ویر تر ټولو سي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنئی له لوري وژل شول حکومت له خپل اتباعو ډاری شو یو ور بیا له تاوتریخوالي کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي پرون د هغو ایرانیانو د وژل کېدو څلوېښتم وایي چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتې دو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې وژل شول ټاکل شوی و چې ایرانیان د هغوی څلوېښتم ولمنځي د ایران له مختلفو سیمو رارسېدل راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو یو شمېر کسان نیول سوي او په ډېرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د خپلو عزیزانو څلوېښتم ولمنځي که به چا غوښتل چې هدیرو ته ولاړ سي یا غونډه وکړي د پولیسو له لورې نیول سوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې وژل شوی د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس په عراق د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر ویاړ دی د توغندۍ د بریټ پر محل او وژل سو. امریکایي چارواکي وايي د دې بریټ لامل یو شمیر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لشتلج د دېش توغندې لګیدلې دي. د اډا د عراقي عسکرو د چې یو شمیر امریکایان هم ورسره دی وځي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې دمخه پر یو شمیر عراقي اډو د ایران لاتړې ځواکونو په بریدونو تورن کړی وو. مایک پومپیو خبرداري ورکړی وو کچیرې د ایران له لوري یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حمله وسي، متحده ایالاتونو به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اوربند ان کوم وخت هم وي د طالبانو او افغان حکومت او امریکا ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي.
ټولې نښانې د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنې د طالبانو تحریک دې پایلې ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بې باوري به له منځه لاړ شي.
د هموري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټاکلي وخت کې به ونه توانیږي چې شکایتونه وڅیړي، ځکه زیات شکایتونه 274 شپاړس نیم زره شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي څارونکو ډلو له ډلې بیا یوسف رشید وایي باید انتخابات کمیسیون یو وخت وټاکي.
بمګم اندېښنه هم دا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د دغو وضعیت کړي.
د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن د یوې لویې چاودنې له امله د مړو ټپیانو شمیر تر 150 اوښته.
وحان کې دعای اکس کنټرول قرح وین.
د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یو لوی چاودنه شوه چې د مړو ټپیانو شمیر تر 150 اوخته دي. موګادیشو خاروال وایي ورسته به دقیق شمیر خلکو ته په ډاګه کړي. دوهنیس پروګرامونه هم درته خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره پروګرام راز د پروګرام لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شوراوي اوربند ان کوم وخت هم وی د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بی باوري فضا لمین زوړي. دغه شورا ویاند اسد الله ظاهری د دوشمې پورس ازادي رادیو ته ویل اوربند کولای شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. په بخښنه سره د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل اوربند کولای شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. لدې سره د ولسی جرګې او شمیر پخوانی غړي وایي د طالبانو ډلې لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې د لاسلیک په اړه بنبست ماتوي. نور حال فیروزه عزیزی په راپور کې
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو لخبرې دوه سره سم د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوربند کولای شي د افغانانو ترمنځ د مذاکرات لپاره زمينه برابر کړي. د دغه شورا ویان اسد الله ظاهری د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغه ډلې لمشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسد الله ظاهری ټینګار کوي چې د طالبان لوري ان د موقت اوربند اعلان کولای شي د باور جوړونې لامل شي.
همه نشانه ها همه شواهد حاکی از این است که طرف
ټول نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوري یعنې د طالبانو تحریک دې پایلې ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خندونه او بې باوري به لمنځه لاړ شي او شته واټن به لند شي.
وسلوهایی که وجود
داره کمتر میشن. در دا سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سره شوي. خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پریکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاو خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بل لار نه لري. د خغلی کلاکانی په خبره د طالبانو لوري د اوربان اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنز د سولې ځندول شوی حالت لمنځوړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست لمنځه لاړ شي او له دې وروسته د طالبانو له لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربند یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربند وروسته له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربند هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو تغوغ است دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون د ثبت شوي شکایتونو ته د څېړلو لپاره د اړتیا وړ لازم وخت مشخص کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او دقیقه نیټه د اعلان کړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا وایي که پروسه ځنډیږي دا بندیخونو او شکونو ته زمینه برابره کړي. ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فیروزه عزیزي ته غوږ دو چې په دې اړه راپور را لېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون له دې څرګندونو وروسته چې په ټاکل شویو 15 ورځو کې ټول شکایتونو ته رسیدنه نشي کولای، اوس پر انتخاباتو د څاري یو شمیر بنسټونه وایي دغه کمیسیون د څرګند کړی چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل
که د شکایتونو څړل لا نور وخت هم غواړي، دغه کمیسیون باید لوړان دي وخت مشخص کړي چې څومره نور وخت غواړي. دوی دې یو نیټه په ډاګه کړي چې خلک پوه شي دغه کمیسیون په ټاکلي موده کې کولی شي د شکایتونو پایلې اعلان کړي.
آغلی سعادت وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د وخت له ضایع هم مخنیوی وکړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته پکار ده چې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ښاغلي رشید په خبره د پروسې ځنډ به اندېښنو او شکایتونو ته زمینه برابره کړي.
بمګم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسیون په کار ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تاهم له اندېښنو له شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه به څومره تاثیر کړي دغه هم موږ تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب د همدغه وضعیت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې شکایتونه ډېر دي او په ټاکلې موده کې یې څېړل ناشونی دي. مخکې له دې یو شمېر رسنیو د کمیسیون د نورو چارواکو په حواله د خبر راخیستې وه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2015 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډېری برخه یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دي. دا شمېر شکایتونو په درې ورځو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت شوي دي او یاد کمیسیون د دغه بهیر تر پیل د مخه ویلي و چې دا لومړی پړاو څېړل به 15 ورځې ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکښ ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې خبرې لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم غړي رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
موږ اول نن ویلو چې ځینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوي دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې ځنډ راغی دغه شان یو ځنډ را پیدا کړي او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخابات او مسئله او باسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه خپل وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت یې او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونه دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسون باید په ډیر دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره خپلې چارې مخته یوسي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا وایي د دوی لخوا ټول ثبت شوي شکایتونه مستند دي.
سره دې چې د شکایت حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زمونږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تامینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت دی شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي، په دې کې د شکایتونو باندې چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په درې ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی، او پاتې نورو ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل. زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د نورستان کانتیوا د ریټ په لمړي ځل پاتلو شکلونو کې افغان ځوکونه ولاړل او هلته امنیتی پوسټې جوړې کړې. کانتیوا دره د مرکز پاورون اړوند 50 کیلومتر کې اوګدا پراته دره ده چې تر اوسه د افغان حکومت لواک وتلې و. تفصیل د روح الله انوري په دغه راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارو نړوان کانتیوا درې ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپات امنیت ټینګښت لپاره امنیتی پوسټي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي، او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. امدا اوس موږ سره راغلي دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا دری وسیدونکو وای پوره اتلس کال کیږي چې پرې وسلوال طالبان حاکم او په سبب د بیرغونې او بادې چاري ندي شوی. اوس چې سیمه افغان ځواکونه تللی نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو ترڅنګ د بادې بیرغونې د پرمختګ او نورې چاري پیل کړي. دو تنه قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبد الولي صدیقي وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن د پاره دی کانتیو د پاره باید بادسازی د انکشافي په برخه کې او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولوسو همدغه غوښتنه دي. موږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه شي کارونه کیږي بعد موږ د غیب
مخکې دې علاقه کې طالبان واکمنی وو او داسې زورونه کې د خلکو باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډیر خوشحال دي. په دې توقع کې دي چې دلته آبادیان وشي. آینده موږ توقع لرو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولس غوښتنه دا ده چې یو ولسوالي وجود ته راشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای کوښښ کوي چې د یاد درې اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي.
د کانتیوا د ولس نو غوښتنه دا و چې دلته ولسوالی ایجاد شي. نو موږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتر طول لري او لسګونه کلی پکې دي د دې مستحق دی رښتیا هم چې دلته ولسوالی جوړ شي. موږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونې وړ ده چې کانتیوا دره د نورستان مرکز پارون پوري تړلې 50 کیلومتر اوږده او شنه دره ده چې له 40 زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاد دره د حکومت لولکی وتلې و. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولې، او د لومړی ځل ده چې هلتا د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتی ځواکونه ځای په ځای کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی ملدنی صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو ورزګان ته پا په اوروزګان کې چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله د ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې داسې وخت د پوز لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاتیږي چې هر ورځ پولیس قربانی ورکوي. هغه ځوانان چې د پولیسو لیکو ته تازه راغلي وایي د پولیسو لیکو ته ځکه راغلي چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خلک زورول. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان راکوي.
په اوروزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته. رپی الله امراز چې د دولسم ټولګي څخه تازه فارغ شوی پر داسې مهال میدامنی کومندانۍ په انګړ کې ولیدلې چې د دولسم ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې وو او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې وو څو د پوز فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د دې سمې پوښتنه وکړه چې ولې غواړي د پوز لیکو ته لاړ شي.
د لپاره غوښتنې کومندانۍ د پجست زمونې چانس کې ولارسم ترجمه مخکې مکتب وې د خلاص میکوي په دې خاطر چې د روزګان ولایت د سکوت سره ما هم په دې خاطر موږ غواړو چې خپل وطن خدمت وکړو.
د رپیولا څخه تر څو قدم راتېرې دوم یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې و. د ازادي راډیو ټول چې ځکه غواړي د پولیسو لیکو تراسي څو د پوز لیکي د با تعلیم کسانو لاړخه پر ځان به سیاسي
نوې مرتضی دی دلته په دې مخه راغلی چې د افغانستان په سترمن د روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی. په دې سترمنی په چانس کې سپتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې د څه کاروبار کولې او اوس
مخکې می مکتب وای د مکتب ترڅنګ می انګلیسي زده کړم کولې.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغسته افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه کې جامعه را سالم بسازه.
دا به د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوز او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی ونې وړاندې اعلان کړی و چې سلطان ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي. خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12 ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
درحالې کې ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ دوی ونې وړاندې اعلان کړی و چې سلطان ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو. خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 50 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اوروزګان په ټولو کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوز لیکو تراسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوز لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قربانۍ په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه بل مرکزی ادارې سره خبري وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنی په یو مرکز کې زمينه برابر کړي او وروسته به د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې واوریدل د موګادیشو په د سومالیا پلازمینه موګادیشو کې یو لوی چاودنه شوې ده. پکې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوې دي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړي، همداسي براته جزئیات راکوي. مهرباني.
مننه صفجان. د سومالیا چارواکي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشي پر یوې پوسټې د لارې بم چاودنه کې شاوخوا شپېته کسان وژل سوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل سوې ده. د حکومت یو ویاند ویلي شاید شمېره نور هم لوړ سي، ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل سوي دي. د موګادیشو شاروال عمر محمود محمد د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د لږ تر لږه نوي کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې دا ملکیان دي او زده کوونکي دي. د ژغ به واورو.
وحان كدعي اكس كنترول قرح وين
دی ویل چې د دون کو موادو یو ډکلری یا بارون کې موټر لایوي غړګونی ډکه پوسټ سره وچو دت په چودن کې غنو خلکو ته مرګ جوړ بلوشته ده. د مړو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو د ټپیان شمیر تر نوې اوشته دی. ورسته به د مرګ جوړ بلو دقیق شمیر معلوم کو. ډیری وژل سوي کسان زده کوونکي وو چې شونځي او پانتونونو ته روان ول. د پیښې ټپیان مدینه روغتون ته وړل سوي دي. د روغتون یو کارکونکو بیا د نوم نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ویلي چې سباندې سل ټپیان دغه روغتون ته وړل سوي دي، خو په هر صورت په ټوله کې د دې پیښې د مرګوبلې شمیره لا هم بدلیږي. او موږ به د ساتي رادیو په خبرونو کې اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کوو. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي علي عبدی پر ټویټر لیکلي دي چې دا د حکومت د مالی راټولولو یو سیمه وه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی، خو په القاعده شبکې پورې اړوند د شباب د لاکسر د ډول بریدونه کوي. د افراطی ډله څو کاله د مخه پلازمینه موګادیشو استل سوي د خلا هم د ډله د هوټلونو په څیر د لوړ سطحې سیمه په نشه کوي. ال شباب ډله تر ډیره غواړي د سومالیا حکومت چې د ملګرو ملتونو او افریقای ټولنې د ځواکونو ملاتړ ورسره دی تر پښتنې لاندې راولي. د دې ډلې لخوا مخکینی خنړی برید د 2018 کال په اکتوبر کې سوي. هغه مال چې په موګادیشو کې د تیلو یو ټانکر ته سیرمه لاري بم چاودنه وسوه چې د راپورونو له مخې سلګونه کسان پکښې ووژل سول. دا هم باید ووایم چې الشباب ډله د ډیرو هغو پیښو چې د عامو خلکو مرګ ژوبله پکې ډیره وي مسؤلیت نه مني. یوه بیلګه په 2009 کال کې د فراغت په مراسمو کې یوه انتحاري حمله وه چې لسګونه کسان پکښې ووژل سول. سومالیا له 1991 کال راهیسې د خونړیو بریدونو شخړو شاهده ده.
ډیره مننه فریبا ظاهر. وه د سومالیا پلازمینې موګادیشو کې د یوې لویې چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. هلته د چارواکو په خبره شاوخوا شپېته کسان وژل شوي او تر نوي زیات دوی د ټپیانو خبره تایید کړي. په دې سره ښکاري چې د دوی په خبره نور به هم د ټپیانو او د مړو شوي شمیر پورته شي، ځکه چې چاودنه په یوې ګڼ میشتې سیمه کې شوې ده. د افغانستان په دوو سرحدي ولایتونو ننګرهار او خوست کې له څو ورځو راهیسې د چارواکو لخوا د افغانیو د چلخت په اړه باندې جدي اقدامات شوي دي. دوی د پاکستاني روپیو د چلخت د مخنیوي لپاره هلته ځینې اقدامات کړي دي. له صرافانو په صرافانو باندې افغانۍ زیاتې ویشلي دي او هغوی جدن له کلدارو اخیستلو همدارنګه د راکړ ورکو په برخه کې د کلدارو له اخیستلو خلک منع کړي دي. د جلال آباد ښار د دوو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
زما نوم رفیع الله دی. عادت موږ خپل افغانۍ باندې کاروبار وکړو، خپل تجارت وکړو، هر څه وکړو. دا به زموږ لپاره زموږ هم د خپلې پیسې او د خپل هر څه به هغه قدر او عزت به ساتل سوی وي، او دا په راتلونکي باندې موږ به ډېر کارونه وکړو.
ډیر خوشاله ما چې په یو خاص تور سره د افغانۍ د مراجع کول لپاره خلې ځلې د افغانستان پولیس فیل کړی دي، او خدای دې وکړي چې برلاسم شي او لا تر اوسه برلاسم دي. خو یو عمده مشکل چې زه وینم او هغه دا دي چې هغه نرخنامې چې دولت ویشلې دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. لکه څنګه چې 13 ورځې خغلی ولی صاحب په بجازی مسجد کې اعلان وکړو چې افغانۍ کلدارې د افغانۍ یو پر نیم برخه ده، خو د هغه برعکس خبرې روانې دي. معنا دا چې 2000 په 2040 کې دوی اخلي.
له ازادي رادیو مو د زینو عامو خلکو غږونه واوریدل. اوس هم راځو یو راپورته چې خاطر پردیس را لېږلی دی له کابله. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغان فلم ادارې رئیس سهرا کریمي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتون او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما له بحران سره مخ کړی ده. دغه راپور به اوس وخت فکر کوم کم پاتې دی. دا راپور به په نورو خپرونو کې تاسو ته خبر کړو که د خبرونې په دویمه نیمایي کې مهم وخت پیدا کړي. دا راپور خبرو ځکه چې نن د دسمبر 28 د سینما نړیواله ورځ ده، حتما به دا راپور تاسو ته خبرو. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي، فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی، بیا هم تاسو ته به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلی دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویل چې دا سرتیري د اباند ولسوالۍ په بادام کې چسمه کې د طالبانو له زندانه په تېښته بریالي سوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافر وړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سوي ول. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږتر لږه 6 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده. د حکومت یوه ویاند ویلي ښایي دا شمېره نور هم لوړه سي ځکه چې ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د بریټ پر مهال وژل شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې لوستل شي. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې نن شپه د کابل په وخت 8:30 دقیقې د افغانستان د جوجستو او آزادی مبارزې مشهور لوبغاړی حسین بخش صفدی د خپل روسي سیال پیټربرګ په وړاندې وګلوبېږي. د لوبه د روسي مسکو ښار په ادرینالین لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړی حسین بخش صفدی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خپل روسي سیال په وړاندې نننی لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. حسین بخش صفدی تر دې وړاندې هم بیلابېلې لوبې ترسره کړې دي. په کابل کې د جمناسټیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې 160 لوبغاړي برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد لوبغاړي د کابل 15 جمناسټیک کلبونو څخه برخه لري. او د پېښور زلمی کرکټ ټیم مشر جاوید افریدی وایي افغان کرکټ بورډ دې لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لوبغاړو کې لوبې ترسره کړي. افریدی رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو چې له سیاست سره یې بیل کړو. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سیریزونه نه کېدل او د دوبۍ شارجې لوبغالۍ د کورني لوبغالۍ په توګه کاروه چې په بدل کې له دغه هېواد څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدې. د یادونې ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان ته له ورته ګډډه وکړه. خو پاکستان اوس پرېکړه کړې چې تر دې وروسته به نړیوال سیریزونه په پاکستان کې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د سینما د نړیوال ورځ په اړه باندې راپور ته. د دسمبر 28 د سینما نړیوال ورځ سره برابر ده. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ادارې رئیس سهرا کریمي نن ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتوالی او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما له بحران سره مخ کړی ده. کابل کې د یو شمیر سینماګانو مسولین هم د افغاني فلمونو یا سینما روان وضعیت ښه نه بولي بولی او لخپل کار نه هلی دي. خاطر پردیس د افغانستان د سینماګانو وضعیت په دې راپور کې کتنه کړي.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل خار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم با پدون با یونیفورم
خو به خلق په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تر تل حتی کور نه خوست د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سریالونو فلمونو پر راوتلو سره پیکه شوه. خلق
تلویزیونو از بین دفتر از سینما.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 1550 نندارچیانو ظرفیت لري خو اوس په ورځنی ډول له 1500 تر 600 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دې شو کلونو را پدې خوا چې د فلمونو لوبغاړي پات شوی او حمید پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو ډیر شو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
اوریو سینمای پامیر سینمای اوریانا
دیش کله وړاندې به خلق لغپل کورنوی سره پامیر آریانا پارک زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو تراتله او هغه یو خو وخت خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینمات لوته زړنخه کوي.
در مسایل سینما قطعا وجود نداره. مردم هم روز در روز در سر شده.
د کابل خار وسیدونکو محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو پاړه داسې وایي.
اوس بیکاری ده. خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی. باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایی او ایرانی فلمونه کورم.
فقط فلمای افغانی هندی و امریکایی.
نن د دسمبر 28مه د سینما له نړیوالې ورځ سره برابر ده. له دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولی. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخل خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
افغانستان رو بتونه بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره. و امیدوار هستم که موفق بشیم در این زمینه.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دولسیزی وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمین په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمین کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمیر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمیر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د سینما د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغان سینماګانو د حال په اړه باندې راپور واورید. اوس د پروګرام دوه برخې شروع کیږي. لومړی به تاسو ته یو ځانګړی راپور د انتخاباتو په اړه خپور کړو، وروسته به بیا د ځوانانو پروګرام. په افغانستان کې د ټاکنو له انجمنېدو د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. له 2009 کال راهیسې په تېره یوه لسیزه کې خلکو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په دریو ټاکنو کې رایه ورکړه، خو هر وار د لانجو د هواري پر ځای نوې ستونزې پیدا شوې. ټاکنیز بنسټونه او څارونکي ادارې وایي که امنیت ښه شي، بشپړ باور جلب او د ټاکنو کلتور ته درناوی وشي، هرومرو به د افغانستان ټاکنې د ډیموکراسۍ ټینګښت او ښه راتلونکي تضمین کړي. په دې اړه ما د 2009 کال له ولسمشرۍ ټاکنو رانیولې د 2009 کال تر پایه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په کړکیچن کېدو او لانجمنېدو یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. په تیره یوه لسیزه کې د انتخاباتو په خاطر د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ زیاتې ټیټې ژورې تجربه کړې. درې واره په 2009، 2014 او 2019 کلونو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د هرې ټاکنې کړکېچ او ستونزه جلا وه، خو د انتظار، درد او کړاو پیټی تر ډیره د عامو افغانانو په اوږو. طالبانو د رضا خوشنود خرمی دوه غوته د 2014 کال تر انتخاباتو یو ورځ وروسته ور پرې کړی.
انګوشت شهادت هم رنگ کامل داشت.
شهادت ګوتی می کامل رنگ درلود. دوه بند رنگ درلود. په منځنۍ ګوتی می تر اول بند یو څاسکې رنگ لویدلې وو. ماته وویل ک پوزه دي هم رنگ وای موږ درته پرې کوله. همدا چې د شهادت ګوتی را پرې کړه زه به هوښ شوم.
انګوشت شهادت پښ مزهوش رفت.
د غزنی دا ځوان چې د پوزي اکاډمۍ د لوستلو لیواله او اکاډمۍ ته ځکه پرې نه خودل شو چې ګوتی پرې دی خوای لدې چرای ورکړې پښیمانه نه دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار او غزنی دوه نور اوسیدونکو هلال الدین عزیزي او فرید احمد بیا د لسو کلونو پر مهال د شویو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړل.
الیکشن نه سلیکشن جوړ شوی په دې معنی چې خلکو په لوی قربانۍ سره رای وکارولې د چانه ګوتې پرې شوې څوک په چاودونو کې لمنځه لاړه چاته په یو نه یو شکل باندې ستونزې جوړې شوې. ولې وسني حالات چې مونږ ګورو زمونږ رایو ته په درننه کتل کې ځینې غاړې وایي چې منوي ځینې وایي چې نه منو ولس په مطلق ول ناراضه دی.
په تیر لس کلو کې کسام انتخابات شوې ده خو غوښتنې انتخابات چې هم شمولې خلکو په ډاډ زده او لخپل شوق د انتخابات کې ګډون کې غوښتنې ده شوې. کدلته مثال شفافیت وای کدلته مثال امنیت وای کدلته حق زمینې چې انتخابات پر ضرورت هغه تامین وای. زه فکر کوم چې ډیر خلک به انتخابات ته ګډون کوي.
نا امنی د طالبانو ګواښونه په انتخاباتي پروسو د خلکو بې باوري او لانجې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې د کمیدو لوی عاملونه بلل کیږي. د 2019 کال ولسمشریزو ټاکنو کې لومړی د خلکو د ګډون شمیر 2,000,000 ښودل شوی و خو وروسته کمیسون د 1,000,000 رایو په اساس د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یادونه کړې و چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې کم و. د 1983 کال د اسد په 19مه چې د 2009 کال د اگست 16مه کېږي انتخابات وشول خو د حامد کرزي یو مهم سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسونونو په تیر بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په پراخو درغلې او تورن کړ. همدغه تورونه و چې په خاطر د نومبر 8مه د بیا ځلي انتخاباتو نیټه وټاکل شوه خو له هغه مخکې عبدالله انصراف وکړ او کرزي د یوې نوې دورې په مخه ولسمشر شو. په 2014 کال کې انتخابات ځکه لانجمن شول چې د اپریل په 15مه د لومړي وار انتخاباتو پر مهال هیڅ یو کاندید له 50% زیات رایې ونه ګټلې. دویم وار انتخابات د جون په 14مه وشول چې د درغلیو او لاسوهنو تورونو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د هغه پلویان سړکونو ته وایستل او مظاهره او پرلتونې وکړل. خبر دې ته ورسېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راشي او په اونۍ د غنی او عبدالله منځګړیتوب وکړي. د بالاخره دواړه کاندیدان د جولای په 12مه د رایو د تفتیش په پیل تر هغه وروسته د نتیجې په منلو او د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقه ته ورسول.
With respect to national unity.
ملي یووالي ته په درناوي دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني. ګټونکي به د ولسمشر په توګه خدمت کوي او سمدستي به د ملي یووالي حکومت جوړوي.
د ملي یووالي حکومت تر اوسه پر ځای دی خو چې هر وار بحث د تیرو انتخاباتو کېږي عبدالله عبدالله او ټیم یې د ټاکنو کمیسون پخوانی مشرتابه د اشرف غنی په پلوي تورنوي. د عبدالله ټیم تر ډیره د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق مرخیل ته د تور ګوته نیوله. هغه څوک چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې د ولس له ارادو دفاع کوله.
په 2014 کې چې کومې ټاکنې موږ تر سره کړې په هغې کې د خلکو ګډون هم زیاتو. اول دور ټاکنې هم په خپل وخت تر سره شوې، دوهم دور هم په خپل وخت تر سره شوې. اما بدبختی دا و چې بایلون کې کاندید بایلل نه منل او ګټونکي په حکومت باندې د ګټلو نه دفاع ونه کړه. نو عموما په افغانستان کې دا کمی ستونزو سره مخامخ کېږي. د ریاستي جمهوري دلیل اداره چې قوي احزاب نه لرو او کاندیدان هغه تعهد ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ټاکنو نوماندۍ په ورځ باندې د هغه باندې بیرته درېږي.
له افغانستان سره د ولسمشریزو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې نړیوالې ټولنې مالی مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې سږ کال ولسمشري ټاکنو ته 1,950,000,000 ځانګړي شوي چې له ډلې 1,900,000 افغان حکومت او پاتې نړیواله ټولنه تأمینوي. نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره له افغانستان سره په خپلو ژمنو درېږي او په همدغه هدف د افغانستان له خلکو او دولت سره د ټاکنو په ترسراوي کې مرسته کوي. خو حامد کرزی چې د 2001 کال د دسمبر له 2 د 2014 کال د سپتمبر تر 9 د افغانستان ولسمشر پاتې شوی د 2009، 2014 او 2019 کلونو د انتخاباتو واکداران بهرنیان بولی. هغه تازه د امریکا غاښنا راډیو سره مرکه کړي.
په 2009 کال کې کله چې ځکان جدوم هم انتخابات مش په لاس کې نو 2014 کال درخصه موسم د حساب انتخابات مش په لاس کې دي. دا د قرودو د معاملې سلسله ده او متاسفانه چې اوس یوازې امریکا نه ده، ځینې نور هیوادونه مش په انتخابات کې د امریکا سره په ګډه یا بیل پونه خوری و خبر گتولی سخت دخید نو په همدغه دلیل ما پر انتخاباتو حساب نه دي کړی.
د حامد کرزي ځینې سیاسي مخالفان وایي چې نوموړی هڅه کوي موقت حکومت جوړ شي او مشرۍ یې دته په لاس ورشي، هغه خبر چې کرزي په خپله تازه مرکه کې په کلکه رات کړه. حامد کرزی که څه هم د امریکا په مرسته د طالبانو د حکومت تر رنګېدو وروسته واک ته ورسید، خو د جمهوري ریاست پر مهال یې په وار وار له بهرنیانو سره لانجې راخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وروسته له هغه چې د 2019 کال د دسمبر په 22مه د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال په اول مقام کې راغی، د ټاکنو تر سراوی د ملت بریا وبلله. له 2014 تر 2019 کلونو پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو اکثر په تاویلي ماویلي کار وکړ، خو یو هم له شراکت خوښ نه و. افغان ولسمشر سږ کال سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو له ترسراوي مخکې ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بیا به 2014 تکرار نشي.
افغانستان یک رئیس جمهور داشته باشه، نه دو. حکومت وحدت ملی دیگه قابل قبول نیست.
د 2009 میلادی کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي سیال او په 2014 او 2019 کلونو کې د اشرف غنی سیال عبدالله بیا له اول سره کمیسون په درغلیو کې ښکیل بللې. د وروستۍ وار تېر یک شنبه د دسمبر په 22مه چې کله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو نتیجه اعلان کړه، کمیسون په درغلیو تورن کړ. عبدالله وویل د ټاکنو کمیسون ته وخت ورکړ څو پاکې او ناپاکې رایې جلا کړي، خو بیا یې هم درغلي وکړه.
کمیسیون انتخابات متاسفانه
د انتخابات کمیسیون متاسفانه له دغه فرصت استفاده ونه کړه او له تقلب کارانو سره یې لاس یو کړ. هیڅ وخت په دې ونه توانی چې د افغانستان خلکو ته له قانون سره سم د قناعت وړ ځواب ورکړي
او مردم افغانستان اراح کړي.
عبدالله دا ورهیله وښوده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونو وڅیړي او د قانون په رڼا کې د پاکو رایو په اساس نتیجه اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په دریو ورځو کې څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي چې په ندیر شوزو کې به څیړي او بیا به خپل پریکړه اوروي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا د عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو په جواب کې چې کمیسیون په درغلیو تورنوي وایي چې تقلب نه دی شوی.
ټول هغه څه چې دي هغه لکه لمر غوندې روښانه دي. په تېرو ټاکنو پرتله دا ځلې شپږم د میزان نه را په دې خواته شکایتونه کاملا کم وو. مونږ ډېر زیات محلات بیا شمېرنې ته ولېږل او مونږ بیا شمېرنه ترسره کړله. یعنې دا هغه څه دي چې موږ په هره مرحله په هر قدم کې مونږ شفافیت په نظر کې نیولی ده او شفافیت هم تامین کړی ده.
ننګوایي پخوانۍ ولسمشریزو ټاکنې ځکه لانجمنې شوې چې په 2009 میلادي کال کې څه باندې 2 میلیونه او په 2014 کې څه باندې 1.5 میلیونه رایې باطلې شوې. دی وایي د بایومتریک ټکنالوژي کارونه، د نوملړ استفاده، ولایتونو ته د موادو انتقال هغه څه وو چې د اوسنیو ټاکنو شفافیت تر نورو پخوانیو هغو څو چنده زیاتوي. په تېر یوه لسیزه کې داسې وخت د افغانستان په ولسمشرۍ او ولسي جرګې ټاکنو کې د پراخو درغلیو تورونه لګول کېږي چې په دغو انتخاباتو باندې لسګونه زره کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. د دغو څارونکو له ډلې یوه د فیفا مؤسسه ده. د آزادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته د انتخاباتو د ستونزمنېدو عوامل داسې بیان کړل.
2009 کال کې تر یوه حده پورې د بازونو جنجالي نه و. 2014 کې یو څوب زیات شو، خو 2019 کال کې تاسو ګورئ دوه سال یو جدي ننګونې سره مخامخ شوې. ستونزې تقریبا دغه درې ټاکنو کې سره ورته والی لري. یو بحث دا ده چې کوم کاندیدان چې په حکومت کې دوی واک لري نو په دې باندې ډیری کور پورې وي چې دوی له واک څخه له سچینو څخه ناسالمه ډول باندې کار اخلي. دوم د ټاکنو په اداره او مدیریت باندې اعتراض جدي وي. دوی په دې توان باندې چې دوی پروسه بې طرفه ډول اداره او مدیریت کې. دریم بحث دا ده چې په دې کې د مداخلې او د لاسوهنې موضوع مطرح کېږي چې اداره باندې له فلان کاندید له خوانه فشار موجود ده. دا دلیل ده.
یوسف رشید د دې ترڅنګ چې د ښه امنیت تامین د ټاکنو ترسراوي لپاره حیاتي بولي، له کړکیچ او ننګونو پرته د راتلونکو انتخاباتو تو تر سره وای د څو لاندې مسلو په تحقق پورې تړلې بولی. لومړی د خبره چې د ټاکنو کلتور په سیاسي، ټولنیز او تخنیکی برخو کې د درناوي وړ وګرځي. دویمه مسله چې رشید د خو ټاکنو د تر سره وی لپاره حیاتي بولی، د ټاکنو د خکیل خواو د باور جلبول او د دې یقیني کول چې ټاکنې بې پرې تر سره کیږي. په پای کې خغلی رشید سپارښتنه وکړه چې په ښه طریقه او قوي توګه د ټکنالوژي کارونه او په نوې اساساتو د پروسې خصم بلتیا د خو ټاکنو تر سره وای تضمینولای شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یی پیپل خبرونه ته هر کله کوم دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په خوانځیو کې درجه بندي لمنځت للی او د کوونکې په ګروپو ویشل شوی
د دغه سیستم تطبیق مخدد چې زموږ د زده کوونکې استعداد باید تقویت شي
په ګروپونو د زده کوونکو ویشل به څه پایلې ولري
د دې تاثیر په اوږدمهاله کې به معلومیږي
او د دې پروسې د کامیابولو لپاره څه کول پکار دي
یګونه کومه کړه کې اگر میتونه بکنه د یک فتو است کې معلمین و اداره فقط فیصدی تعین بکنن
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له دې وروسته په ښوونځیو کې زده کوونکي د درجه بندي پر ځای ګروپ بندي کیږي او د اول نمره دویم نمره او دریم نمره پر ځای به په الف ب ج د لوحې ګروپونو کې د لیاقت په اساس شاملېږي د پوهنې وزارت دا کار کالیوي خو خلک ستایي خو نقادانې هم شته په پیل کې له څو زده کوونکو په دې اړه ورو چې په ټولګي کې د ګروپ بندیو په اړه څه نظر لري
نوم ملیحه ده او د اتم ټولګي زده کوونکی یم زما پان په مکتبو کې دا ګروپ بندي یا هم ای بی سی ګروپ چې جوړ شوی دی دا ما پان سم نه دي لکه چې کله یو سم کې یو څو د زده کوونکو په یو ګروپ کې دي نو په هغې د سم کې د درجه معلومه نه ده چې دا شاګرد لایق ده تنبل ده او هم دا درس وایي نه وایي دغه درجه په اساس نه ده ټول ګروپ ده پنځه نفره په یو ګروپ کې دي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې کوم زده کوونکی وړتیا بل زده کوونکي نه ډېره ده
نوم میرا فیولا وطنوال ده دا مثبت اړخونم لري منفی اړخونم لري مثبت اړخ دا ده چې په ا کټګوري کې نو خلکو کوشش کوي چې ا کټګوري کې راشي پوه شي ځکه چې ا کټګوري اوله کټګوري ده منفی اړخونه ده چې رقابت به کم شي او خواري به د خلکو کم شي ځکه وایي بچي ا په کټګوري کې راځم ا کټګوري کې راځم چې بي کټګوري کې راځم اسم بي کټګوري کې راځم نو رقابت او کوشش به پکې ډیر کم شي
نوم می سمینا دا او زما په نظر ګروپ بندي نتیجه بخاوی ځکه په خو چې زما سنخ به یاوی ام دو درې نفر د اول نمرګی ام د درجه د په درس یلی او اوس د دې لپاره چې په ګروپ کې لمړی ګروپ کې راشي کېدې شي ټول شاګردان هڅه وکړي او ښه نتیجه واخلي او لمړی دوم ګروپ کې راشي
دا نصاب د کتابونو لیکواله فرزانه شریف وایي کېدې شي په وخت محل کې ګروپ بندي ګټه هم ولري خو د دې نظر دا دی چې ګروپ بندي به په ټولګي کې سالم رقابت کم کړی
ما شوم فهم مثلا صنفای افغانستان تعدادشان زیاد است مثلا
د افغانستان په خوانځیو کې د زده کوونکو شمیر ډیر دی مثال کې یو ټولګي کې 50 زده کوونکو وي او یو زده کوونکو چې په درجه بندۍ کې اتم نهم یا لسم نمره وي او هغه په ګروپ بندۍ کې په ای ګروپ کې راځي هغه داسې احساس کوي چې د یوال نمره دی یعنی یو کاذبه خوشحالي او فکر ورسره پیدا کیږي چې فکر کوي په اول ګروپ کې راغلی نو ضرورت نه لري چې درس وایي او زحمت وباسي همدا ډول کورنۍ یې هم فکر کوي چې زوی په ای ګروپ کې راغلی نو لایق دی ډیره توجه نه ورته کوي یعنی لدی سره د کوونکو ته د کورنۍ توجه کمیږي او هم هغه یو کاذب باور او فکر خپلوي همدا ډول امکان لري چې په ټولګي کې سالم رقابت لمنځ لاړ شي یعنی یو زده کوونکی چې ډیر درس وایي خپل کورنۍ دنده ترسره کوي او حاضری هم سموي له هغه زده کوونکو سره په یو کټګوري کې راځي چې د دوی په څیر زحمت نه واسي نو لایق زده کوونکی په دې ډول مایوسه کیږي
یک نو مایوسیت به نشاندست میته
د پکتیا پوهنتون استاد یاسین ظهیر بیا ګروپ بندي خبولي د نظر دا دی چې ډیر شمیر زده کوونکی د هي درجه د تر لاسه کولو په خاطر درسونه میخانیکوي او په ځان ډیر فشار راوړي خو ګروپ بندي به سبب شي چې دوی ځان وپوهوي
اغه ولومره باندې زیات فشار دي د پرم درس وایي چې دوغي او ولومرګین راخکته نشي نو ډیر شان میخانیک ځکه امغه د امتحان پروژې کې به خي زیات کوشش کوي ځان باندې به خي زیات فشار راوړي چې دا یو د پاره تاوان ده او هغه کسان چې شاته دی یوغي او ولومره نشي دوی ولومره نشي دریم ولومره شي یوغي او مایوسه کیږي چې یعنی موږ ولې مخته نشتلې یوغي باندې فشار نیوغه هم د درس سره مینه کمیږي نو هڅه نه کی چې شیزه کی یوغه هغه چې درس په جریان کې شیزه کړي ورسې امتحان ته مدګی نه شیزه کوي چې یار نه خطر تلشم نه پرته تلشم نو هغه مدګی وچ کومه مخ کې ویلې دغه شاګرد دې خوښونه کی چې په سدي لوړ شي بلکې دې باندې کارو کی چې څنګه درس د کی چې ترڅو په کچه لوړ شي
جاوید اوربل وایي په درجه بندۍ کې معمولا د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره درجه مهمې بلل کېدی او دا درجه د کمو زده کوونکو په نصیب کېدی، خو اوس به ډېر زده کوونکي زحمت باسي ځکه په ګروپ بندۍ کې ډېرو زده کوونکو ته چانس شته چې مخکې راشي.
زموږ په پخواني سیستم کې چې به اول نمبر او دویم نمره او دریم نمره کسان وو، نه یوازې درې کسان به وو، که درې کسان دوی وو یو درې کسانو نورو به هڅه کوله چې د دوی ځایونه ونیسي، خو اوس دلته د لسګونو کسانو خبره ده، یعنی ډیر کسان به کولای سي، حتی تر لسو پنځلسو کسانو پورې به کوشش کوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي، یعنی دوی به زیات درس وایي، ډیر زیات شاګردان به په یوه سیم کې هغه یوې سیالۍ ته ځان یا رقابت ته به ځان جوړوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي. مخکې که یو دو کسانو دا کار کوي، اوس به په یوه سیم کې شاوخوا لس یا پنځلس کسان کوشش کوي چې که دوی د جیم ګروپ کې د بی ګروپ ته راسي او که د بی ګروپ کې هغه په الف ګروپ کې ځان شامل کړي.
د اګول بلوڅ په باور دا ګروپ بندي ګټه به دا وي چې د زده کوونکو ترمنځ به هغه کې ناکامه یا ورکه شي چې د درجو په سر یې له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خو له منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي، هماغه نسل هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي، بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نسته، ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محبزاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یو مرسته چې کیدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي، په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي، یعنی هر زده کوونکي به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوسه کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا دی له تا سره خو په یوه ګروپ کې راغلم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چیز د کوونکی په ګروپ څډول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نصحت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کده شي درته وای چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې ګروپونو تقسیمیږي؟
موږ پنځه ګروپونه لرو: الف ګروپ، بی ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او هی ګروپ. هغه زده کوونکي چې د څلور نیم میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي هغوی په الف ګروپ یا په لومړی ګروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي هغوی په بی ګروپ کې شاملېږي، او هغه زده کوونکي چې د څلور ویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي هغوی د په جیم ګروپ کې او په همدې توګه په دال او هی ګروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر څلوېښت نمرې اخلي هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په ګروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په ګروپ بندۍ؟
زموږ ډېر زده کوونکي شکایت درلود دل چې کله چې پازموینه کې یو یا دوه نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي هغوی په نورو درجو کې شل کیږي، او دا مسئله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د ګروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي او په نور ممالکو هم دغه برنامه ما تطبیق کیږي، او خدای چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په شونځیو کې باید تطبیق شي. نو
زموش ده ازدکاون که شکایتونه سبب شل چه موش بالاخره یو ده گروه بندی پروسه ترکار لانده اونیست.
خو اوس ډیری شاګردان او ډیری کورنۍ بیا د دې نه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاګرد لایق دی تنبل امغه سه تنبل پاتې کیږي، او بل دا چې مثلا یو لایق شاګرد کا اول وی او دا غسر څلورم نمره شاګردم په او ای گروپ کې راځي نو هغه بیا دې نه شکایت لري دا لایق شاګرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده، موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ پښوانځیو کې 9.4 میلیون زده کوونکي دي. دا زموږ د ټول زده کوونکي شکایت نه دي، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دي چې هغوی د دې پروسې نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کومې ښېګڼې لري؟ کېدای شي چې د دغو ښېګڼو په هکله ووایي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ زره ویره کې دي هغوی دغه ویره لري.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړی شي او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. دغه سیستم تطبیق موخه داده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي او بالاخره کله چې هغوی دی یو یا دوی نمرې لپاره مایوس کیږي نه هغوی